السلام علیکم، ستړي مشه سهار بخیر او بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم د قادر جلالوف تخنیکي همکاري د ازادي راډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله وړاندې کوم. نن دوشنبه د دلوي سلواغې 14مه د فبروري 15مه ده. په دې پروګرام کې به د کابل د نوي امنیتي پلان په اړه معلومات واورئ او همداراز اورئ چې روسیې، چین او ایران د اټومي وسلو د پراخولو په برخه کې د امریکا په نوي پلان انتقاد کړی دی. خو تر هغه مخکې خبرونه. لومړی د خبرونو سره ټکی. ولسمشر اشرف غنی تیره شپه د کابل لسمی امنیتي حوزې ته لاړه او د پولیسو د ستونزو او د کورنۍ وضعیت پوښتنه وکړه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونه نن ماښام د شلاوریزو لومړنۍ لوبه کوي او د ایران د څارنوالۍ رئیس وایي یو تن د امریکا د استخباراتو یو اجنټ ته د ایران د اټومي پروګرام په اړه د معلوماتو د ورکولو په تور په شپږ کاله بند محکوم شو. پوره خبرونه. ولسمشر اشرف غنی تیره شپه د کابل لسمې امنیتي حوزې ته ولاړه او د پولیسو د ستونزو او د کورنۍ وضعیت پوښتنه وکړه. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي چې افغان ولسمشر د تروریستي ډلو، جنایتکارو بانډونو، زورواکو، سړي تښتونکو او د مخدره موادو د قاچاقبرانو په وړاندې د کابل ښاریانو د امنیت د ټینګولو په چاره کې د پولیسو د لسمې حوزې چارواکو ته سپارښتنه وکړه او په دې برخه کې د خلکو همکاري مهمه وبلله. دا په داسې حال کې ده چې د کابل د امنیت پر نوې طرحه پرون د وسلوال پاوز د اعلی قمندانې په غونډه کې بحث وشو. ارګ په یو بل خبر پاڼه کې ویلي په دې طرحه کې د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ، کشفي استخباراتي فعالیتونو د پیاوړتیا او په امنیتي سکتور کې د هر اړخیزو اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار وشو. د په ننګرهار ولایت کې پر 1.5 زر دولتي بستونو د ګمارنې لپاره د کانکور ازموینه پرون واخیستل شوه. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي د دولتي ادارو د 15مو او 16مو بستونو لپاره په دې ازموینه کې د 3000 ښځو په ګډون شاوخوا 14000 کسانو برخه واخیسته. بیان د ننګرهار د والي محمد ګلاب منګل له قوله لیکي چې نوموړی وایي له دې ډلې څخه به 1.5 زر کسان بریالي شي چې 200 کسان به د ښوونکو او پاتې په نورو دندو وګمارل شي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د خپلواکې ادارې د معلوماتو له مخې په ټول هېواد کې د 3000 تشو بستونو لپاره شاوخوا 2,16,000 کسانو نومونه ثبت کړي وو چې له دې ډلې 2,15,000 کسان په ازموینه کې د ګډون مستحق پیژندل شوي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ د لوبو لړۍ نن په شارجه کې پیلېږي. دا لړۍ نن او سبا د کابل په وخت ماښام په 1:30 بجو په دوو شلاوریزو لوبو پیلېږي او د رواني فبروري میاشتې تر 19مې به دوام وکړي. د افغانستان او زیمبابوې لوبډلې د همدې لړۍ په دوام 15 ورځنۍ لوبې کوي چې لومړۍ د فبروري په 9مه، دویمه په 11مه، دریمه په 14مه، څلورمه په 16مه او وروستۍ د همدې میاشتې په 19مه کې ده. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل د پخوانیو لوبو تجربې ته په کتو افغانستان د زیمبابوې د ماتولو چانس لري.
د دې نه مخکې چې د افغانستان ملي لوبډله او د زیمبابوې ملي لوبډله څومره سره مخ شوي دي، البته په انټرنیشنل لوبو کې خصوصا په شلاوریزو لوبو کې موږ ودې ته مات ورکړې ده او زه امیدوار یم چې دغه سیالي به یو ځل بیا هم د افغانستان ملي لوبډله په خپل نامه کې.
د افغانستان د ملي لوبډلې مشر ازغرستان اگزی پرون په شارجه کې د سیال ټیم له کپتان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې افغان لوبغاړي د دې لوبې لپاره ښه تیاری لري. ښاغلی ستان اگزی هم دا راستایید کړ چې د لوبو په دې لړ کې به شهزاد محمدي هم د افغانستان لپاره بیچنګ وکړي. د ایران د څارنوالۍ رئیس وایي یو تن د امریکا د استخباراتو یو اجنټ ته د ایران د اټومي پروګرام په اړه د معلوماتو د ورکولو په تور په شپږ کاله بند محکوم شو. ایراني چارواکو د دغه تورن نوم نه دی ښودلی. عباس جعفري دولت آبادي پرون د قضا له خبري ویبپاڼې میزان سره په خبرو کې وویل محکمې د هغو پیسو د ضبط حکم هم ورکړی چې تورن د معلوماتو په بدل کې ترلاسه کړي وي. دولت آبادي زیاته کړه محکوم اروپایي هیوادونو ته هم د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات ورکړي. ایران ټینګار کوي چې ای اټومي پروګرام یې سوله ییز اهداف لري خو متحد ایالات او نور لویدیځ هیوادونه پر دې هیوا تور لګوي چې د اټومي وسلو د جوړولو هڅه کوي. د جنوبی کوریا د یووالي وزارت وایي ټاکل شوی شمالي کوریا پر روانونه کې د هیوا ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. د جنوبی کوریا د یووالي وزارت وایي د شمالي کوریا د خلکو د عالی شورا د مشر کیم یونګ نام په مشرۍ به پلاوی د جمعې پورس د یو درې ورځنی سفر په مقصد سیول ته ورسیږي. شمالي کوریا چې کیم جونګ اون یې مشري کوي په پام کې لري سیول کې د سګنی ژمني اولمپیک لوبو ته خپل 22 لوبغاړي واستوي. دا لوبې د فبروري په 9مه پیلېږي. د شمالي او جنوبي کوریا اړیکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو د پروګرامونو له کبله له څو کلونو راهیسې سخت کړکیچن دي. او وروسته خبر جات دا چې د اوکراین په پلازمینه کیف ښار کې پرون زرګونه کسانو په یو مظاهره کې د ولسمشر پیټرو پوروشنکو د استعفا غوښتنه وکړه. پولیسو وایي په دې مظاهرو کې چې د اپوزیسیون د سیاستوال میخایل ساکاشویلی په مشرۍ د نویو ځواکونو د غورځنګ لخوا وشوې. شاوخوا 2500 کسانو برخه اخیستې و، خو سیمه ییزو رسنیو د اعتراض کوونکو شمیر 15000 ښودلی. ساکاشویلی مظاهرهچیانو ته د وینا په مهال وویل دا مظاهره د فاسد سیستم د له منځه تلو او د پوروشنکو د استعفا لپاره د کمپاین پیل دی. اعتراض کوونکو په یو پریکړه لیک کې د رواني فبروري میاشتې په 13مه په ټول اوکراین کې د پراخو لاریونو غوښتنه وکړه. د دې مظاهرې د امنیت لپاره شاوخوا 2000 پولیس پرسونل ته د امنیت د ټینګولو دنده سپارل شوې وه. مهم خبرونه مو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان چارواکي وایي د کابل په نوي امنیتي پلان کې د پلازمینې د امنیتي کمربندونه او د استخباراتي معلوماتو پر پیاوړي کولو ټینګار شوی.
د محترم رئیس صاحب جمهور ټول هدایتونه د امانګي پاکله خاصتا د امنیتي نادونه د دې پاکله خپل پلانونه تجدید کړي او دا تجدید پلانونه تاکید په دې کمربندو باندې په کابل.
د افغانستان د کورونای چار وزارت وایي ممکن د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ وتړل شي او یو شمېر مسؤلین او کارکوونکي مجازات شي.
کمپنۍ چې تور قرارداد ته بدې سوردن او اصله مرزي آمدن تر از اینا کار جریان دارد. احتمال بسته شدن ایش، احتمال مجازاتشان وجود دارد.
روسیه، چین او ایران د اټومي وسلو د پراخولو په برخه کې د امریکا پر نوي پلان انتقاد کړی او د پروګرام په پای کې هم د ژوند رنګونه درته خبرو. بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د سهار او بجې او اته دقیقې کېدونکې دي. راز لومړی مطلب ته افغان چارواکي وایي د کابل په نوي امنیتي پلان کې د پلازمینې د امنیتي کمربندو او د استخباراتي معلوماتو پر پیاوړي کولو ټینګار شوی. د کابل پر امنیتي پلان پروند وسلوال پوز د اعلی قمندانۍ په غونډه کې بحث وشو او چارواکو ته یو لړ سپارښتنې وشوې چې په عملي کېدو سره به د چارواکو په وینا د وروستیو دوو اونیو د خونړیو حملو په څیر د نورو پیښو مخه ونیول شي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
په ارګ کې د ولسمشر اشرف غنی په ګډون د وسلوالو ځواکونو د علاقه قمندانۍ په غونډه کې هغه امنیتي پلان تایید شو چې پرون د کورنیو چارو وزارت جمهوری ریاست ته وسپار. په کابل کې له خونړیو حملو وروسته چې چارواکي په مخنیوي کې په پاتې راتلو تورن شول، د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د پلازمینې د نوي امنیتي پلان طرحه جمهوری ریاست ته سپارلې ده. د کابل د ګارنیزیون عمومي قماندان ډګر جنرال افضل امان ازادۍ راډیو ته وویل چې په غونډه کې د دې طرحې په اړه له بحث وروسته د کشفي او استخباراتي ادارو ترمنځ د همغږۍ د پیاوړتیا او د کابل د امنیتي کمربند د غښتلي کولو پر اړتیا ټینګار وشو.
د محترم رئیس صاحب جمهور ټول هدایتونه د امانګي پاکله خاصتا د امنیتي نادونه د دې پاکله خپل پلانونه تجدید کړي او دا تجدید پلانونه تاکید په دې کمربندو باندې په کابل او نور د امنیتي چارو هغه مسؤلین خاصتا د کشف او استخبارات چارو وظیفه ورته ورکول شوې چې پس لدینه جدیتر یعنی په خوانه وظایف کې جدیتر اوسیږي او د دې پاک له خپل پلانونه را تجدید کړي.
ارګ په یو خبر پانه کې وایي چې د کابل د امنیت نوې طرحه چې پرون د وسلوالو ځواکونو د علاقه قمندانۍ په غونډه کې له باسون وروسته په اصولو کې تایید شو، د کابل د مسؤولو امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ او د کشف او استخباراتو د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او په امنیتي سکتور کې د هر اړخیزو اصلاحاتو پر اړتیا ټینګار کوي. وسلوالو مخالفینو په تیرو څو میاشتو کې په کابل او د هیواد په نورو سیمو کې خپلو حملو ته زور ورکړی، خو د روانې سلواغې میاشتې له پایله په کابل کې د خونړیو حملو په لړۍ کې له یو نیم سل د زیاتو ملکي وګړو مړینې او د ګڼ شمیر نورو ټپي کېدو پر افغانستان د ویرې او وحشت فضا خوره کړه. خلک د دې حملو ژر تر ژره مخنیوي غواړي. د ارګ په خبر پانه کې راغلی دی چې ولسمشر په پرونی غونډه کې مسؤولو چارواکو ته لارښوونه وکړه چې د پلازمینې کابل د امنیتي پلان د عملي کولو پر جزئیاتو کار په لسو ورځو کې بشپړ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د افغانستان د کورونای چار وزارت وای ممکن د کابل بلخ امنیتی کمپنی وترل شي او د یو شمیر مسولین او کارکونکو مجازات شي. دغه وزارت امنیتی مرستیال مراد علی مراد د یک شمه پور از ازادي رډیو ته ویل دغه کمپنی چې د انټرکانټیننټال هوټل د امنیت مسولیت درلود د نموړي هوټل د امنیت د خوندیتوب په ژمنه کې پاتې راغلی. په ورته وخت کې د کابل بلخ د امنیتی کمپنی رئیس وای په دې اړه دوی د څیړنو پایلو ته پته مدي. رحمت الله افغان په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د کابل په انټر کانټیننټل هوټل باندې د انتحاري کوونکو د ډلیز برید د ترنګوالي پاړه پلټنې روانې دي او احتمال شته چې د کابل بلخ امنیتی کمپنۍ چې د هوټل د امنیت مسولیت یې درلود وتړل سي. د دغه وزارت ارشد امنیتی مرستیال مراد علي مراد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمپنۍ د یو شمیر مسولینو او کارکونکو د مجازاتو امکانات هم لیدل کیږي. کمپنۍ هلته یعنی کانټیننټل د امنیت مسولیت درلود خو خپل ژمنې پوره نه شوې کړای چې دا پیښه رامنځته شوه. دا چې دغه کمپنۍ څه ډول قرارداد ترلاسه کړی په دې اړه څېړنې روانې دي. تاسې ډاډه اوسئ د کمپنۍ د تړل کېدو او د کارکونکو د مجازات کېدو په اړه جدي پلټنې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې 15 ورځې مخکې یو شمیر انتحار کوونکو د کابل په انټر کانټیننټل هوټل ډلیزه حمله وکړه چې په دغه حمله کې د یو شمیر بهرنیانو په ګډون چې امریکایان او اوکراینیان هم پکې شامل وو لږ تر لږه 22 کسانو وژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. له دغه پیښې شاوخوا درې اونۍ مخکې د انټر کانټیننټل هوټل د امنیت مسولیت د کابل بلخ امنیتي کمپنۍ ته سپارل شوی وو. د کابل د ګارنیزون قومندان افضل امان له پیښې وروسته ویلي وو چې امنیتي کمپنۍ ته د هوټل د امنیت د سپارلو په اړه له دوی سره معلومات نه و شریک شوي. د کابل په انټر کانټیننټل هوټل له حملې وروسته امنیتي ارګان نو ویلی و چې د حمله د څرنګوالي پاړه جدي پلټنې روانې دي. په ورته وخت کې د کابل بلخ د امنیتی کمپنۍ رئیس سعید رحیمی د یک شنبه په ورځ د کورنۍ چارو وزارت د ارشد امنیتی مرستیال د سرګندونو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل دوی د انټر کانټیننټل هوټل د امنیت په برخه کې خپل مسؤلیت ترسره کړی. هغه وایي موږ روانو تحقیقاتو ته په تمه یو، تر اوسه موږ ته هیڅ شی هم نه دی رسیدلی. موږ د قرارداد مطابق هغه مسؤلیت چې لازم و ترسره کړی. په دې برخه کې کومه ستونزه نه وینو. که څه هم له دې مخکې د انټر کانټیننټل هوټل مسولینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د نوموړي د امنیت چارې د هوټل مدیره پلاوی یا د امنیتی کمپنۍ ته سپارلی وو. خو د کورنۍ چارو وزارت ارشد امنیتی مرستیال مراد علي مراد وایي کابل بلخ امنیتی کمپنۍ ته د نوموړي هوټل د امنیت سپارلو د چارو د څرنګوالي په اړه هم پلټنې روانې دي.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000023 او یا هم 00422112411.
ازادي راډیو ته غواګاست د دولس پرګنې منځنۍ چپه او اف ام سلاش راپینځه د ازادي راډیو د اوریدو ادرسونه دي. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې واورئ او همدارز مطالبې وګورئ. د خبرونو د لوسلو لپاره هم د ازادي راډیو فیسبوک پاڼې ته تلای شئ. facebook.com/azadiradio ای ادرس دی. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته غواږدو. فرشتي جلالزی دغه مطبوعات کتلي.
ټیلی میل په یوه مقاله کې د سراج الدین پونم د وځوانه کې چې د پوسټي بستې خلکو ته رسوي کیسه کړې چې په یوه برخه کې لیکل شوی په کابل کې د هغو کسانو چې پر انټرنیټ خرید یا سودا کوي د زیاتېدو په حال کې دی، او هغه کسان چې خلکو ته د اخیستلو شیانو بستې لیږدوي یا د آنلاین پوسټې کار کوي د امنیتي پوسټو او د تلاشۍ د ځایونو له زیاتېدو سره ټکوي. انتحاري حمله او بمی چاودنې د نورو خلکو په څیر هغوی ته هم یو لوی ستونزه پیدا کړې ده. لدی عمله د ډیلی میل پوینا سراج الدین هر وخت د بستو پر سوالو کې نا وخت کیږي. کله کله څو ساعته وخت تر باندې تیریږي او په پایله کې مجبور دی چې د هغو کسانو پټکه او غوسه وزغمی چې د خپلو اخیستلو شیانو بستې ته ساعتونه انتظار باسي. د څلور وشت کلن ځوان ډیلی میل ته ویلي سړی نه پوهیږي چې په کابل کې لوي سیمه تر بلې رسیدو لپاره څو ساعته پلار کې بند پاته کیږي. نو په ډیر وختونو کې زه خپل مواد په وخت نه سم رسولای. کارډین رسپانی د بیګر پکچر یا لوی تصویر تر سرلیک لاندې په مقاله کې دا کاسې وی پروژې ته کتنه کړې چې هدف یې د افغانستان په بحران کې د خلکو د ورځني ژوند د سختو شیبو ثبتول او د عکسونو اخیستل دي. مقاله د هرات دنجونو د یو شوندی تر عکس لاندې خبره شوی چې پیژندل شوی پولنډي اکاسی مونیکا بولاچ په 2009 میلادي کال کې اخیستی وو او د افغانستان پټ رڼا په نوم خبر شوی وو. دا عکس مونیکا بولاچ په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته دنجونو د تعلیم پر لار د پروتو ستونزو د بربندولو لپاره اخیستی وو. ګارډین لیکلی دا یو ډول برای دی چې ډیر انجونې په دولتي ښوونځیو کې زده کړه کوي، خو په ډیرو سیمو کې انجونې تهدیدیږي او حملې ورباندې کیږي، او حتی کله چې هغوی له ښوونځیو فارغ سي په داسې ټولنه کې به کار کولو ته مجبور وي چې د نارینه و په واک چلیږي، او هغه جګړه چې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو سره باید ختمه شوې وای د شدت پر لور روانه ده. مونیکا بولاچ د نړۍ په هغو 350 اکسانو کې د چیل افغانستان تر امریکا او سیرالیونه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او ټولنو کې د ورځني ژوند د ستونزو په اړه عکسونه اخلي. دا اکسان په هغو ټولنو کې عکسونه اخلي چې تشدد لا هم روان دی، یا هلته چې جګړه پای ته رسیدلې خو د وګړو پر روح او ذهن یې زخمونه لا تازه پاتې دي.
بیا هم خراغلی په زابل ولایت کې د زابل مرستیال والی رحمت الله یارمل وی د دغه ولایت سرپرست خاروال اول څه باندې ولس لکه افغانۍ لزانه سره وړي دي. د زابل د سرپرست خاروال انجینیر محمد طیب په اړه باندې دغه څرګندونې پرون رحمت الله یارمل په یو کانفرنس کې کړي او ویلي دي د هغه د نیولو لپاره یو پلاوی ته دنده سپارلی. صادق رشتینی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د زابل مرستیال والی رحمت الله یارمل د یکشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې انجینر محمد طیب پنځه میاشتې مخکې د سرپرست ښاروال په توګه ټاکل شوی وو. د یارمل په خبره نوموړي تیره پنجشنبه په داسې حال کې خپله وظیفه په خپل سر پرېښې او له خپل فامیل سره نامعلوم ځای ته تللی چې له یو خصوصي بانک څخه یې د ښاروالۍ د یوې پروژې په نوم 1,24,000 افغانۍ ایستلي. یارمل وایي په دې اړه یو تخنیکي ټیم ته وظیفه ورکړې چې په دې اړه څېړنې وکړي چې ښاروال څنګه او د چا په همکارۍ دغه پیسې ایستلي.
انجینر محمد وایب چې تقریبا څه کم پنځه میاشتې د 1,400 نوي کال د شپږمې میاشتې په 14 تاریخ باندې د مخکني والي ښاغلي افرمل د لور څخه دی سرپرست ښاروال ټاکل شوی وو. دا د ځانه سره پرېکړه کړې ده، خپله وظیفه یې په خپل په خود سره نه ده ورسره پرېښې ده، او یو څه مقدار پیسې د 1,24,000 افغانۍ په شاوخوا کې دا پیسې هم د ځانه سره وړي دي او وظیفه یې په خپل سر باندې پرېښې ده. موږ امنیتي او کشفي ارګانو ته خبرداری ورکړې دي، زه اطمینان کوم چې انشاءالله ډېر ژر به هغه تذکره کېږي او د قانون منګول ته وسپارل.
مرستیال والی وایي تر اوسه معلومه نه ده چې د زابل سرپرست ښاروال پاکستان ته تللی وي. د نوموړي په وینا کشفي او امنیتي ارګانونو ته د هغه د نیولو او پلټنې امر شوی.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي د روان لمریز کال له پیل راهیسې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 119 جدي قضیې ثبت شوي. دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک د یکشنبې په ورځ له دیني عالمانو وغوښتل چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تبلیغات ډیر کړي. بلخوا د حج او اوقافو وزارت مسؤلینو چې په دې خبري غونډه کې ګډون درلود ژمنه وکړه د جمعاتو له لارې بعد رسمي او غیر رسمي خطبو په واسطه خلکو ته معلومات ورکړي. یوسف خان زدران د موضوع پاره راپور لري.
د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 119 قضیو نه یو نوی د وژنې او 12 د ځان وژنې پیښې دي چې ډېرې د هیواد په شمال کې پیښې شوې دي. د یاد وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک د یکشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل دوی له اړونده ادارو سره په ګډه هڅه کوي چې د داسې پیښو د دوام مخنیوی وشي. میرمن وردک د خزو د عامه وژنو شمیرې ټکان ورکوونکي بولي.
موږ یو نوی د قتل قضیې لرو چې د بادامرغه زیاتره دغه قضیې د شمال پزون کې په اتفاق سیدلی، او دولس د خودکشي قضیه لرو، په د جنسي تجاوز قضیه لرو، او چې د دوه جملې نه د ټولو د جملې نه د غوته قضیه د قتل ناموسی ته ونلاندې
ناموسی و جن جنسی تیری له وخت مخکې ودونه وهل دبول بیوزلی داواوی او بد رد ویل د تاریخوالی هغه موارد دي چې د افغانستان د خزو چار وزارت په وینا افغان میرمنې ورسره مخ دي. د خزو چار وزارت د غشان لدینی عالمانو او د جماعتونو لملا امامان غوړي چې د خزو پر وړاندې د تاریخوالی د کمول لپاره په جماعتونو کې خلکو ته تبلیغ وکړي. دا څرګندونه داسې محل کېږي چې په دې وروستیو کې د تخار ولایت په چاهاب ولسوالۍ کې یو 22 کلن خزه د ناروا جنسی اړیکو په جرم دی مرکزانو لولوري په یو سهرایي محاکمه کې وهل شو. دوه کال وړاندې په غور ولایت کې د رخصانې په نامه یو جلې لکور د تخت په جرم د دولت د وسلوالو مخالفینو لولوري په یو سهرایي محاکمه کې وژل شو. لاغه وړاندې بیا په کابل کې د فرخوندې په نامه یو جلې د قران پاک د سوزولو په تور د یو شمیر کسان لوخه په وهلو ډبولو وژل شو. په ورته وخت کې د خزو پر وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي د مبارزې سرنوالي وي د روان کال لپیل رئیس بیا تر اوسه دوی د خزو پر وړاندې د تاریخوالي شاوخه 15 و قضیو ته رسیدلې دي. د دغه څارنوالۍ رئیس شازیه یوسفی وایي دا وایي د تیرې یوې میاشتې په موده کې مو له سلو نه زیاتې قضیې ثبت کړې دي او له 1309 کال له پیله د اتمې میاشتې تر وروستیو پورې د هیواد له بېلابېلو سیمو نه زموږ له څارنوالۍ سره 1246 قضیې ثبت شوې دي. له بل خوا د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو رئیس مولوي فضل کریم سره ججمنه وکړه چې دیني عالمان به د جمعې د ورځې په خطبو کې خلکو ته د خویندو میندو او میرمنو د حقونو په اړه پوهاوی ورکړي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه کمه شي.
دغه ارشادات علماو بیان کړل او موږ ژمنه کوو چې دا مسایل به د مرکز او ولایتونو په رسمي خطبو کې وکارول شي سو د خویندو میندو او میرمنو حقوق مراد کړي.
مولوی سراجی وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې د راکمولو لپاره باید امنیتي بنسټونه د دغو پیښو د عاملینو پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. دی وایي دا مسله باید د نورو لپاره عبرت شي چې بیا څوک د تاوتریخوالي ورته عمل ترسره نه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم رازو د افغانستان سیمې او نړۍ لنډو خبرونو ته البته لنډو خبرونو مخکې په بخښنې سره د یو رپورټ وخت شته. د روسیې، چین او ایران د اټومي وسلو د پراخولو په برخه کې د امریکا پر نوی پلان انتقاد کړی. د امریکا په نوی پالیسۍ کې چې تېره اونۍ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا اعلان شو، د اټومي وسلو د زیرمو پراخول او په داسې نویو اټومي وسلو د هغو سنبالول شامل دي چې محدود اغیز لري. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
روسیه، چین او ایران د اټومي وسلو د پراختیا لپاره د امریکا د نوې پالیسۍ پر پلان انتقاد کړی او دا یې د نورو هیوادونو د ویرولو یوه هڅه بللې ده. په دې نوې پلان کې چې د جمعې په ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا اعلان شو، د اټومي وسلو د زیرمو پراخول او په داسې نویو وسلو د هغو سنبالول په پام کې نیول شوی دی چې محدود اغیز به ولري. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې متحد ایالات په بې شرمۍ سره د خپلو نویو اټومي وسلو په وسیله روسیې ته ګواښونه کوي. ښاغلی روحانی پرون په تهران کې په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل هغه کسان چې د ډله ییزې وژنې د وسلو کارول د بشریت پر ضد جنایت بولي په خپله د رقیبانو د ویرولو لپاره له نویو اټومي وسلو د کار اخیستو ګواښونه کوي. چین هم له دې کبله پر متحدو ایالاتو انتقاد کړی چې د یو بل قوه اټومي حریف په سترګې ورته کتلی. د امریکا د نوې اټومي پالیسۍ په پلان کې ویل شوی دی چې واشنگټن غواړي د پیکینګ لخوا په صحوي ډول د اټومي وسلو د کارولو مخه ونیسي. د چین دفاع وزارت په دفاعي برخه کې د دې هیواد وروستي تحرکات د ځان د دفاع لپاره هڅه بللې او ویلي دي چې چین د خپلو دفاعي اړتیاو لپاره تر ټولو لږې اټومي وسلې لري. پیکینګ له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې د اټومي وسلو د زیرمو د کمولو په برخه کې خپلې ژمنې په عمل کې پلي کړي. له دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ورمه ورځ د ولسمشر ټرمپ د اټومي پالیسۍ نوی پلان د روسیې په وړاندې یو تقابل وباله او په ځنګړي ډول د محدود اغیز لرونکو اټومي وسلو د پراخولو په برخه کې د امریکا پر پلان انتقاد وکړ. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د اټومي پالیسۍ په لنډیز کې دا پلان د روسیې د اټومي ځواک محتوا او ستراتیژي په وړاندې د امریکا خبرګون بللای. په دې پلان کې د ایران او شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو په اړه د امریکا پر اندېښنو هم ټینګار شوی دی.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس د لنډ خبرونو وخت را ورسید. ولسمشر اشرف غنی تیره شپه د کابل لسمی امنیتي حوزې ته ولاړه او د پولیسو د ستونزو او د کورنۍ وضعیت پوښتنه وکړه. ارګ په خبر پاڼه کې وایي افغان ولسمشر د تروریستي ډلو جنایتکارو بانډونو زورواکو سړي تښتونکو او مخدره موادو د قاچاقبرانو په وړاندې د کابل ښاریانو د امنیت د ټینګولو په چاره کې د پولیسو چارواکو ته سپارښتنه وکړه او په دې برخه کې د خلکو همکاري هم مهمه وبلله. په ننګرهار ولایت کې پر یو نیم زر دولتي بستونو د ګمارنې لپاره د کانکور ازموینه پرون واخیستل شوه. د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لمړنۍ شل اوریزه لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت په 9:30 بجو پیلېږي. دوه شل اوریزه لوبې افغان او زیمبابوی لوبډلې کوي او بیا به د 15 ورځنیو لوبو لړۍ هم پیل کړي. د ایران د څارنوالۍ رئیس وایي یو تن د امریکا د استخباراتو یو اجنټ ته د ایران د اټومي پروګرام په اړه د معلوماتو د ورکولو په تور په شپږ کاله بند محکوم شوی. ایراني چارواکو د دغه تورن نوم نه دی ښودلی. د جنوبی کوریا د یووالي د چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې شمالي کوریا په روانونې کې د هیواد ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. د جمعې په ورځ به په یو درې ورځني سفر د شمالي کوریا د خلکو د عالي شورا د مشر کیم یونګ نام په مشرۍ یو پلاوی سیول ته لاړ شي. او د اوکراین په پلازمینه کیف ښار کې پرون زرګونه کسانو په یو مظاهره کې د ولسمشر پترو پروشینکو د استعفا غوښتنه وکړه. پولیس وایي په دې مظاهرو کې چې د اپوزیسیون د سیاستوال میخایل ساکاشویلی په مشرۍ د نویو ځواکونو د غورځنګ لخوا وشوې. شاوخوا 2500 کسانو برخه اخیستې خو سیمه ییزو رسنیو د اعتراض کوونکو شمیر 15000 تنه ښودلی. مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولې دی. د ازادي راډیو پروګرامونه په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې اوریدلی شئ. مطالب هم لوستلی شئ. همداراز د دغې ویب پاڼې تر څنګ د ازادي راډیو خبرونه په facebook.com/azadiradio هم لوستلی شئ. د ازادي راډیو د ټلویزیون خبرونه هم په ویب پاڼه او هم په فیسبوک باندې هر ورځ تاسو ته لویږي. اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنگونه.
تاسو مو نوم راته وای وروره؟
مراد خان.
د کوم ځای اوسیدونکی هستی؟
کندوز شهرداری.
څو کلن به یې؟
یاره 55 داسې بهیم. شو
واده خو دې تابان کړی نو سن نه دی معلوم.
اوس واده مو کړی دی. څوارلس زامن مې دي، اولاد مې دي.
ډېر ښه، څوارلس اولادونه.
اته مې زامن دي، شپږ مې نوړي.
ډېر ښه، دا ټول له یوې ښځې اولادونه دي.
هو، د یوې ښځې اولادونه.
ډېره ښه. د واده دې څو کاله کېږي؟
واده نو چې وروسته راغلم پاکستان ته مهاجر شوم، واده کړی.
ښه، څنګه ده تاسو کور کې د ښځې دي او د مور منځ کې د روابط څنګه دي؟ ته چې ګورې هغوی څه رقم چلند سره لري؟
دا خو که ښځه الوسالي اولاد الوسالي خو بیا ښه چلند کوي، او که الوسالي نه وي بیا مور سړي او ښځې سره.
تاسو څه رقم ده؟
هغه خو سره مې ښه رابط و، خو دا ده چې ښځه چې الوسالي نه وي بیا خو هغه مدان د مور سره جنگي.
یعنی تا مېرمن چې د مور سره جنگ کوو، تا د چا طرفداري کوله؟
ما خو د مور طرفداري کوله. هغه مې ویلی هم د په دې باندې چې مور خو حق لري، نو مور پلار وګوره او ښځه وګوره. ښځه به بله پیدا شي خو مور پلار خو بل نه پیدا کېږي. نو خو مور خو شکایت نه کوي چې یاره دغه ستا ښځې خو نن ما سره دای کړه، ځکه چې هغه وایي چې دوی منځ کې خفګان راځي. بیا زه خپله خبرېږم او وینم یې چې یاره خو نن یې دغه مور سره دغه ښځې دا کیسه کړې ده، یا جنگ کړی یا دا وی ولي ورسره. مور چې ده اکثره مور اولاد نه خبروي. نه خو دا خو دی حساب دی چې دوی یو ځان نه ملامتوي. که څرنګه ډېره ښځه ملامتوي خو ښځه ځان نه ملامتوي، ځان ثابت باشي چې وایي زه خو دونه پرشته یمه کنه، کنې زیات وخت ښځه ملامتوي.
ازادي راډیو ته غوږیسته پروګرام همدلته ختمیږي. تر بل نیم ساعته به، یعنی پوره 8 بجې به، بیا زه ستاسو خدمت ته راشم. اوس ستاره فروخ سټوډیو ته راغلی څو یوه بله خبري مجله وړاندې کړي. فروخ صاحب ستړي مشي.
تشکر.